افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې ده. ازادي رادیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې موزه نوري است نوري هرکلی کوم. وبورې چې د افغانستان حکومت خبرداری ورکوي چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام به د سولې روان بهیر له ستونزو سره مخ کړي. د تاوتریخوالي تر څنګ دغه بهیر د پرمختګ په وړاندې څه نورې ستونزې پرتې دي؟ په دې اړه مو د چارو له یوې کتونکي سره مرکه کړې. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو د خبرونه لبش پړې معرفي مخکي د خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسمت څاروان د خبرونه اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي دوام ممکن د سولې پروسه له خطر سره مخامخ کړي. په لوګر ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې دولس ملکي وګړي ژوبل شوي دي، او د بې پولي خبریالانو ټولنې د تاجکستان له لوري د هغه نوي قانون د لغوه کېدو غوښتنه وکړه چې که چا د کورونا په اړه غلط راپور خپور کړ نو سخته سزا به ورکړل شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي دوام ممکن د سولې پروسه له خطر سره مخامخ کړي. د ملي امنیت شورا وایي دوی جاوید فیصل نن په یوه خبري غونډه کې وویل طالبانو د اختر له اوربند او اورکم ناوړه استفاده کړې ده. د په وینا طالبانو د دې پر ځای چې د سولې لور ته ګام واخلي، د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ضد بریدونه زیات کړي. د خلکو له کورونو او عامو خلکو یې د ډال په توګه کار اخیستی او هڅه یې کړې ده چې سیمې لاندې کړي. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې په یوه چاودنه کې یو ملکي وژل شوی دی. د ننګرهار ولایت د والي ویندوی عطاالله خوګیاڼي د دې پیښې په اړه وویل
متاسفانه په دې پیښه کې یو ملکي وګړی شهید شوی دی او درې نور ټپیان دي.
د خوګیاڼي په وینا په پیښه کې د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. لوګر ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې دولس ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي ازادي رادیو ته وویل
خزر بازار کې جنگ و سهار دغه باکسا په هغه سات کې چې طالبان په امنیتي ارګانو ډزې کړې دي، نو دا باکسا تیرېده. په دا باکسا کې دولس کسه سپاره زخمیان دي.
د ستانکزي په وینا په ټپیانو کې د یو شمېر کسانو حال نازک دی. د لوګر د والي ویندوی احمد لونګ وایي چې دا کسان د طالبانو له لوري په ویشتل شویو ګولیو ټپیان شوي دي. ټپیان د پکتیا ولایت اوسېدونکي دي. په پکتیکا ولایت کې د افغانستان ملي اردو وایي چې لږ تر لږه اته طالبان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. دا خبره د 203 اتل قل اردو مطبوعاتي مسؤول ایمل مومند نن ازادي راډیو ته وکړه.
تیر ورځ وسلوالو طالبانو د پکتیکا ولایت د زیړو کولسوالۍ اړوند د ملي امنیتي ځواکونو پر پوستو برید کړی و چې په سیمه کې میش د ملي امنیتي ځواکونو لخوا د دوی دغه برید له ماتې سره مخ شو چې په نتیجه کې اته تنه وسلوال طالبان ووژل.
طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندوز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دې ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې نن سهار دوه تنه وژلي دي. د کندوز د امنیې قمندانۍ ویندوی هجرت الله اکبري ازادي راډیو ته وویل دا کسان له بدخشان څخه کابل ته روان ول چې د خان آباد او علي آباد ولسوالیو ترمنځ په لویه لاره کې د وسلوالو طالبانو له لوري له موټره کښته کړای شوي او بیا وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي او د دغو کسانو د وژلو د انګیزې په اړه هم څه نه دي ویل شوي. طالبان عموما په لویو لارو له موټرو هغه کسان کوزوي او وژني چې د پولیسو او عسکرو ګمان پرې وکړي. د افغانستان د متشبثینو عالي بورد وایي د پاکستان د لارو د بندېدو له کبله افغان سوداګرو نږدې $100 میلیون زیان کړی دی. د دې بورد رئیس رحمالدین حاجي آغا نن ازادي راډیو ته وویل پاکستان د افغان میوو د صادراتو پر مخ د سپین بولدک بندري لار بنده کړې او اوس د سپین بولدک او تورخم د لارو یوازې افغانستان ته واردات کیږي. په همدې حال کې هندي چارواکو پرون وویل سره له دې چې پاکستان رسمن له تیرو 1500 ورځو راهیسې هند ته د افغان سوداګرو د مالونو صادرېدو ته اجازه ورکړې، خو د افغانستان له لوري د پاکستان له لارې هند ته هیڅ صادرات نه دي شوي. دوی وایي ګمان کوي چې پاکستان د افغان سوداګرو تجارتي مال ته اجازه نه ورکوي چې هند ته صادر شي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د تاجکستان له لوري د هغه نوي قانون د لغوه کېدو غوښتنه وکړه چې که چا د کرونا یا کووید 19 غلط خبر خپور کړ نو سخته سزا به ورکول کېږي. د ټولنې چې مرکز یې په پاریس کې دی خبرداری ورکړی چې دا مقرره د سانسور او د مطبوعاتو د ازادۍ د مخنیوي سبب کېدای شي. د بی پولي خبریالانو ټولنې د ختیځې اروپا او منځنۍ آسیا د څانګې رئیس ژان کافلر په یو بیان کې ویلي له دې قانون څخه چې مبهم دی او وضاحت نه لري د معلوماتو د حق د اخیستلو لپاره ناوړه استفاده کېدای شي. د امریکا د اتلانتا ښار د پولیسو مشر په داسې حال کې استعفا وکړه چې د یوه رستوران په پارکینګ کې د یوه پولیس په ډزو د یوه تور پوستي سړي تر وژل کېدو وروسته خلک د مظاهرو لپاره سړکونو ته راووتل. د اتلانتا ښاروالۍ کیشا لانس باټمز پرون وویل د 28 کلن ریشارد بروکس تر وژل کېدو وروسته یې د پولیسو د مشرې ایریکا شلز استعفا منلې ده. ښاروالۍ په یوه خبري کانفرنس کې وویل فکر نه کوي چې د مرګونی ځواک کارول دي د توجه وړ وي او سمدلاسه یې د پولیسو د مشرې د دندې د ځنډولو غوښتنه کړې ده. د بروکس په نوم دغه تور پوستی ځوان په داسې حال کې وژل کېږي چې د امریکا په متحدو ایالتونو او نورو هیوادونو کې د پولیسو د ظلمونو او توکمیز توپیر پر خلاف مظاهرې روانې دي. او د روسیې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران به نن ترکیې ته لاړ شي چې د دغه هیواد له چارواکو سره په ځانګړي ډول د لیبیا پر شخړه خبرې وکړي. د لیبیا په پلازمېنه ترابلس کې د ملي وفاق حکومت چې ترکیه یې ملاتړ کوي د ملګرو ملتو لخوا په رسمیت پیژندل کېږي، خو روسیه، مصر او متحده عربي امارات د دغه هیواد په ختیځ کې د پیاوړي پوځي خلیفه هفتر د ځواکونو ملاتړ کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړي. کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 13. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.5، ټیټه 20. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.5، ټیټه 22. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2.5، ټیټه 22. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2.5، ټیټه 22.
ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان حکومت خبرداری ورکوي چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام به د سولې روان بهیر له ستونزو سره مخامخ کړي.
طالبانو له خپل ادرسه د سولې لپاره تلاش نه دی کړی، بلکې لا هم تر اوسه پورې دوی پر جنګ او افغان وژنه باندې متمرکز پاتې دي.
د سولې د بهیر د ګړندې کېدو په وړاندې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د دوام ترڅنګ نورې څه ستونزې شته؟
د سولې په تړاو په اوسنۍ حالت او شرایطو کې ټولو نه ستر خنډ همدا دی چې اعتماد د دواړو خواوو په منځ کې نشته.
په دې اړه مو د چارو د یوې کتونکي نظر هم اخیستی دی. کونړ په مرکز اسد آباد کې په لسګونو معلولینو نن په یوه لاریون کې سیمه ییز چارواکي تورن کړ چې دې ولایت ته ډېرې مرستې چې د دوی او نورو بې وزلو کسانو په نوم راځي پر شتمنو او وسته لرونکو ویشل کېږي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د بې پولي خبریالانو ټولنې د کورونا وایروس په اړه د تاجکستان پر نوي قانون چې د دې وایروس په اړه د ناسمو خبرونو خپرېدونکو ته سزا ورکوي اندېښنه ښکاره کړه. مننه چې ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ وڅپو سر بیره لوی خورونه کې د اف ام په 15.5 په صافه او وزي اوریدلې شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی انکار شمشاد ازادران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان حکومت خبرداري ورکوي چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام به د سولې روان بهیر له ستونزو سره مخ کړي. د ملي امنیت شورا وایي طالبانو له اورکم او اوربند څخه چې د اختر په مناسبت اعلان کړی و ناوړه ګټه پورته کړې او د سولې د راتلو لپاره یې عملي ګامونه نه دي پورته کړي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي یوازې 13 اونۍ د طالبانو په بیلابیلو حملو کې د افغان ځواکونو د 2022 غړو ته مرګ جوړ لا وخت ده. امید زهیر مل نور جزات اوروي.
خکاری چې افغان حکومت د سولې پاړه د طالبانو لشب یو کړنو خوخ نه دی. تازه د افغان امنیتي او ملکی سکتور مسؤلانو په یو ګډه خبري غونډه کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي او د جګړې پر دوام نیوکه وکړه. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د اکشن بپورس په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل طالبانو له اورکام او اوربند ناوړه ګټه پورته کړه او له همدې کبله ده چې د تیر په پرتله د تلفاتو په شمیر کې هیڅ توپیر نه دی راغلی.
طالبانو له خپل ادرس د سولې لپاره تلاش نه دی کړی، بلکې لا هم تر اوسه پورې دوی پر جنگ او افغان وژنه باندې متمرکز پاتې دي، او دا په دې معنا ده چې طالبان د سولې لپاره څنګه چې لازمه ده هماغسې اراده نه لري. ولې په دې باید پوه شي چې سوله یو اړتیا ده.
د ملي امنیت شورا د دفتر ویان خبرداری ورکوي چې دا ډول کړنې د سولې د بهیر په خیر نه دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د طالبانو حملو ته اشاره وایي. له امریکا سره د طالبانو د سولې له هوکړې وروسته د ډلې د تاوتریخوالي بیلابیل څپې پیل کړې. د دې وزارت وایم طارق اریان وایي یوازې تیروني طالبانو په 9 ولایتونو کې 222 بیلابیل تحرکات درلودل چې په کې 422 افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
و مورد دیگه که عنوان یک فشار رواني طالبان بالای
یو بل کار چې طالبانو پر افغان حکومت او خلکو د رواني فشار په توګه ترګټه واخیسته د افغانستان پر عالمانو بریدونه دي. هغه بریدونه چې له کوچنی اختر او درې ورځېنی اوربند وروسته یې زور اخیستی او د طالبانو له ترهګریزو فعالیتونو شمیرل کیږي.
خغلی آریان وایي طالبان دا ډول حملې له نورو ترهګرو ډلو سره په همکارۍ کوي. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره هم په ملکی برخه کې د طالبانو لخوا د حملو له دوام خبر ورکوي. د دې ادارې وایان سید شاه سقیم د اکشن بپورس په یو خبري غونډه کې وویل طالبان لا هم پر ملکی او عامه تاسیساتو وسلوالې حملې کوي او د خدمتونو د وړاندې کولو بهیر یې ټاکنه کړه ده.
د سیمه ایزو ارګانونو ادارې تحصیل تر اوسه پورې یوازې له 10 ولایتونو کوم معلومات راغلي دي. په هغو کې د پلونو او سړکونو په لزولو سربیره یواز د جوزجان په دوه ولسوالیو کې طالبانو په تیر یوه اونۍ کې 1500 کورنۍ بې کوره کړې دي. هغه خلک یې له خپلو کورونو شړلي دي او اوس طالبان د هغو خلکو د عامو هیوادوالو له کورونو څخه د جګړې د مورچلو په توګه باندې کار اخلي.
طالبانو بیا د افغان حکومت د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د دې ډلې سیاسي دفتره ویاندویانو سولې ته پر خپل ژمنتیا ټینګار کړی. افغان حکومت وای دوی په هر اړخیز ډول سولې ترجمان دی او هغه وخت را رسیدل چې طالبان هم د خلکو غوښتنو ته لبیک وای او د عملی ګامونو په پورته کولو سره د بهیر ګړندی کړی. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
و موندل چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي د رو چارواکو نن پر طالبانو تور ولګو چې تاوتریخوالي او جګړو ته دوام ورکوي او د سولې د راوستلو لپاره لازم ګامونه نه دی پورته کړي. طالبانو هم په دې وروستیو کې څو ځله د حکومت او د دوی ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر په ګډون د حکومت پر ډیرو اقداماتو انتقادونه کړي دي. دا انتقادونه داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د سولې د راوستو هڅې لا هم روانې دي او په دې ترڅ کې د ځینو څارونکو په نظر یو لړ پرمختګونه هم شوي. خو آیا پر دې انتقادونو سربیره په افغانستان کې د سولې د بهیر په وړاندې نور خنډونه یا ستونزې هم شته؟ احمد تکل دا پوښتنه د ولسي جرګې له پخوانی غړي او شنونکي شکر بارکزي سره په دې اړه د مرکې په پیل کې کړې ده. آغلی بارکزي وویل
د سولې په تړاو په اوسنۍ حالت او شرایطو کې ټولو نه ستر خنډ همدا دی چې اعتماد د دواړو خواوو په منځ کې نشته. یو دویم دواړه خواوو مخصوصا طالبان په دې باندې زخت ډیر ټینګار کوي چې حوال د دوی 15,000 زندانیان خوشی شي، هغې نه وروسته دوی به راځي د خبرو اترو پر میز باندې بکینی، چې دا خپله یو اختلافي نظر دی نه یو توافقي.
بله میرمن بارکزی، فکر کوي لویدیځوالو متحدو ایالاتو، ناټو، اروپایي ټولنې د سولې دغه اوسنۍ روان هڅې او د دې اوسنۍ جوړښت نور نو منلای ورته د تایید وړ دی؟
اوسنۍ کم سټراکچر چې دی فکر نه کوم چې د نړیوال ټولنې لپاره سل په سل د منلو وړ وي، او یا هم د وتوانېږي چې په همدغه سټراکچر او په همدغه کرکټر باندې چې دواړه خوا روان دي دوی هغه پایلو ته ورسیږي چې پایلې بي د سولې پروسې په افغانستان کې. مګر متاسفانه په عین حال کې بل الټرناتیو وضعیت هم دوی ته ډیر ګران تمامیږي، ځکه چې پس له اتو لسو میاشتو خبرو اترو دوی حد اقل هغه پایلې ته ورسېدل چې 9 فبروري باندې موافقتنامه طالبانو سره امضا شوله، او اوس که چیرته بیا دوی زی او بیرته دا خبرې اترې د دیو نوی ډلی سره یا نوی غړو سره پیل کوي او شروع کوي، دا به یو بل د وخت ځای کول ایبا. خو سربیره پر غیم زه فکر نه کوم چې کوم قناعت چې احتمال یې ترلاسه سي د دې ډلې نه دی ترلاسه شوی.
د سیمې په کچه د سیمې د هیوادونو لخوا نه فکر کوي چې د دوی موقف د افغانستان د سولې په اوسني حالت کې همغه دی چې پخوا وو او که څه بدلون پکې راغلی؟
زما په اند پاکستان تقریبا خپل کوم څه چې دوی غوښته څه ورته ورسېږي هغې ته رسېدلی. هغه په دې معنا باندې چې د پاکستان خوښ همدا وه چې طالبان یو سیاسي پروسې په ترڅ کې راشي او په افغانستان کې د پاکستان د ګټې د خوندي کولو لپاره سیاسي نظام کې یو ځای شي، او دا د پاکستان لپاره د منلو وړ دی. سربیره پر دې چې بیا هم پاکستان به نور ډلو تپلو ته سلا ورکړي، او یا هم کېدای شي د طالبانو په مابینځ کې دوه ګروپه جوړ سي چې یوې سوله وکړي او بل به جنګ ته ادامه ورکړي، ځکه چې د افغانستان جنګ د پاکستان په ګټه باندې دی.
د ولسی جرګې پخوانی غړی او شنونکو شکریا باریک زی و چې په افغانستان کې د سولې د روان ټکنی بهیر په وړاندې د پرتو خندو په خندونو په باب خپل نظر را سره شریکاو. لکه څنګه چې مو واوریدل، د افغانستان امنیتي او دفاعي ادارو چارواکو نن طالبان تورن کړل چې تاوتریخوالی او جګړو ته دوام ورکوي، او په دې توګه د سولې راوستلو لپاره تر اوسه لازم ګامونه نه دي پورته کړي. له آغلي باریک زی سره بشپړه مرکه کوي شي چې زموږ په ویبپاڼه کې بیا هم واوري. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی کام.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کونړ په مرکز اسداباد کې په لسګونو معلولینو نن په ولاریون کې چارواکي په توپیری چلند تورن کړل. د معلولینو په خبره چې هغه مرسته دی ولایت د بی وزلو معلولینو او یتیمانو په نوم راځي، چارواکو یې د مستحقو کسانو پر ځای پر شتمنو او واسطه لرونکو ویشي. له اسداباد د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري پری رپورت لري.
د کونړ په مرکز اسداباد کې د یکشنبه په ورځ په لزګونو معلولینو د خپل حقوقو د ترلاسه کولو لپاره لاریونو کړ. د دوی په خبره چې معلولینو ته مرستي نه ورکول کیږي. په کونړ کې د معلولینو اتحادی دوه مشرانو محمد اساق قلندرزی او شاهزاده نابینا ازادي راډیو ته وویل
کومګون کمنګرال مونږ ته چاڅران کړل وړرال په وړو کې د معلولینو پیمال د دینه پروژې کې ډوډۍ پروګرام روانو. معلول ته هیڅ چا ډوډۍ ورکړي، یو معلول څوک نشته به دا چې معلول ته ډوډۍ ورکړي. دا په دا ټول معلولین دي، هر یو په وخت پر راغلی، چا دوه پیر نشته، چا دوه سترګې نشته، دا چا یو سترګې نشته. دوی راغلي خپل حقوق واړي. معاشات زمونږه والے کې زمونږ معلولین دي استخدام کې دوی استخدام موزه ماشونه نشته لري ریټونه دا حالات کې دي. مونږ څو په مونږ درې تخت لار راخره راوخیم
دا چې زمونږه یو یو نمبر زمکه په دولت باندې حق دي چې دا هر شهید او د معلول کورونې ته ورکل شي. او بدبختانه چې مونږ ته په کندهار ولایت کې ایران نکړل شو دي.
دوی وای مرسته هغه چاته ورکول کیږي چې څوک واسطه او پیسې ولري.
اوس دبليو پی یو پروژه ورکړی دا چې پنځل سوا کسان ته په تلور نه یو کې دوی کومکونه کوي. شپږ زره روپۍ د میاشتې تلور میاشتې پروګرام دی. مونږ ورپسې ځو او راځو. نن تاسو لیکي سبا هم لیکي، بل سبا هم لیکي او بل سبا هم لیکي. هیڅ یې ونه لیکل. هغه خلک لیکل شوي چې په خارج کې دي. مونږ د لستونه مونږ لاړو دبليو پی نه لستونه راواخله. داسې خلک پکې چې بنگلې لري، داسې خلک لیکلي چې هغه خپل بارګینونه لري. هیڅ معلول پکې شته.
په کونړ کې چارواکي بیوای په ولایت کې د رواني جګړې لامل د یتیمانو نو معلولینو شمیر زیات دی، او دوی هڅه کوي چې ټولو ته مرستي ورسوي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تعداد کسانو زیاته څومره چې شاید باید شاید رسیدګي نه وي سره. ما د دوی سره تعهد وکړ چې ان شاء الله دینه ورسته به کامل رسیدګي کې په کوم ځای کې چې په پلاټ شوی دی غو پوښتنه کوم، او ان شاء الله د دوی سره به دوامدار مرستې کوو په ټولو برخو کې. هم دوی ته د کاري فرصتونو په ایجاد کې، دوی ته د کومکونو په توضیح کې، دوی ته د کادرونو په تعین کې، نورو برخو کې دوی سهم باید پام کړي.
والی وای معلولینو ته د ماشونو د ورکړې لړۍ به هم ډیر زر پیل شي. په کونړ کې شاوخوا شپږ زره معلولین موجود دي چې یو شمیر ته د معلولیت کتابچې جوړې شوي او څه بي کتابچو پاتې دي. د دوی په خبره چې د 1395 المریز کال څخه یې د زیات شمیر ملګرو تنخواګانې پاتې دي چې لامل یې دوی ستونزو سره مخ دي.
تغراز ورته شکایتونه د کندوز ولایت یو شمیر اوسیدونکو مدني فعالان او د ولایت شورا غړي هم څرګندوي. د ازادي رادیو سیمه ایز خبريال ته د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو ویلي چې د مرکزی حکومت لوري له کورونا سره وایروس سره د مبارزې په خاطر د ولایت 3 میلیون افغانۍ ځانګړې شوی، خو دوی نه پوهیږي چې دغه مرستې څه ډول ولګول شوې. اجمل آریان نور حال اوروي.
د کندز یو شمیر اوسیدونکي مدني فعالان او ولایتي شورا انتخاب کوي چې د دې ولایت سیمه ییز چارواکي له کورونا وایروس سره د مبارزې په خاطر د ځانګړو شو 3 میلیون افغانوی د لګښت په اړه راپور نو ورکوي. دوی د غرض له سیمه ییز ادارې غواړي چې د 3 میلیون افغانوی د لګښت په اړه د دې ولایت ولسونو ته وضاحت ورکړي. د کندز دوه تنو اوسیدونکو فرید احمد افغان او رحمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی تل خلکو ته وعده ورکوي په وعده من وفانه کوي. موږ کله چې دغه پیسې راغلي دي دغه اول خو دغه پیسې شفاف نه دي، یعنی خلکو ته حساب نشي ورکولای چې څونه پیسې وي او کومه ته ولاړلې او کومه ته ولګېدلې. دوم قدم کې د هغه کار نه معلوم چې دغه پیسو باندې دوی کوم کارونه کړي دي، کوم کارونه کړی چې خلکو ته معلومه وي.
د کندز خلک لا تر اوسه له دغه 3 میلیونو افغانیو هیڅ اړه معلومات نه لرو چې محلي ادارې دا پیسې په کومه لاره په کومه ځای کې مصرف کړي، او محلي اداره هم له دغه سترګې پټي او شورای ولایتي ته خلکو ته د دا حساب نه ورکوي.
دوی دا کوي چې د پیسو په لګښت کې شفافیت نشته، نو ځکه سیمه ییز اداره د دې پیسو د لګښت په اړه خلکو ته وضاحت نه ورکوي. د دې ولایت مدني فعال عبدالله خان په دې اړه وویل
محلي ادارې په دې کې پراخه فساد کړی او پراخه فساد د مټې رانغښتی دي. په دې معنی تر اوسه پورې د 3 میلیونو درک هم نشته چې 3 میلیونه چیرې دي او چیرې مصرف شوي. نن زه د کووېډ 19 روغتون ته ورغلم، هغه وایي چې موږ حتی اکسیجن هم نه لرو. دلته پراخه فساد شوی دی، دا فساد لا هم روان دی.
بلخو د کندز ولایتي شورا د دې ولایت له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې هر اونۍ د دې پیسو د لګښت په اړه خلکو ته راپور ورکړي تر څو د خلکو اندېښنې لرې شي. د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
7 میلیونه کې به اتوات مبارزه با کووېډ نظام ده تقریبا 2-3
میلیونه دغه 3 میلیونه افغانۍ چې کندوز د کورونا وایروس سره د مبارزې په خاطر ځانګړي شوې دي باید له دې پیسو څخه د کووېډ 19 روغتون ته پرې تجهیزات واخیستل شي، او دغه راز سیمه ییز چارواکي باید د دې پیسو د لګښت په اړه هر اونۍ خلکو ته معلومات وړاندې کړي. د کندوز دی ولی وان اسمت الله مرادی بیا وایي چې دغه ځانګړي شوې پیسې د طرز العمل مخې او د یو کمیسون په موجودیت کې چې لبیلابیل ارګانونو جوړ شوی لګول کیږي.
تدارکاتو کمیټه هم دا اوس هم د خریدارۍ په برخه کې مصروفه ده. 14 میلیونه نه شاوخوا زیاتې پیسې د خپل کووېډ 19 شفاخانې لپاره همداسره د ښاروالۍ د زیدفونی همداشان د غیر درشیو بعضې نورو وسایلو دپاره چې ښار کې دوا پاشي په باندې کیږي مصرف شوي دي.
دوی په داسې حال کې د سیمه ییزې ادارې له لورې د 3 میلیونه ځانګړې شوو پیسو د لګښت په اړه د وضاحت نه ورکولو له کبله خپلې اندېښنې څرګندوي چې د دوی په وینا لا هم د کندوز د کووېډ 19 روغتون د روغتیایي تجهیزاتو له کمښت سره مخ دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لشتر لږ یو متر فاصله وساتئ.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په پوهنتونونو کې د محصلینو حضوري زده کړې به د کابینې له تایید وروسته پیل شي. د دې وزارت یوه لوړ پوړي چارواکي ازادي راډیو ته وویل د حضوري زده کړو طرحه کابینې ته وړاندې کړې که هغه ومنل شي د سرطان په 1 د روان سمستر په دوام پوهنتونونو کې حضوري زده کړې پیلېږي. نور حال د ازادي راډیو د خبریالې ډیوه ناظر په راپور کې اوري.
د افغانستان لوړو زده کړو وزارت د سرطان په 28مه د پهنټونونو حضوري زده کړو د پایل خبر ورکوي. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو لمخې پهنټونونو کې د حضوري زده کړو د پایل طرحه کابینه ته وړاندې شوی چې د منل کېدو صورت کې به راتلونکي میاشت پهنټونونه د ځنګړي مهالویش پر بنسټ خپل فعالیت پیل کړي. د دې وزارت مرستیال ویان حنیف فرزان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پهنټونونو کې د حضوري زده کړو د طرحې په اساس په د روان سیمسټر زده کړې په یخو سیمو کې اته او ګرمو سیمو کې څلور اونۍ دوام وکړي. خغلی فرزان وویل
چگونگی ارتقای سمستر مورد بحث
د سمستر ارتقا د بحث موضوع نه ده. د افغانستان لوړو زده کړو وزارت د غیر حضوري زده کړو ستونزو ته په کتو کابینې ته د حضوري زده کړو د پیل طرحه وړاندې کړې چې د کابینې لخوا تر منظورېدو وروسته به د سرطان په 28مه په حضوري ډول د زده کړو لړۍ پیل شي. په ګرمسیر ولایتونو کې به څلور اونۍ او یخو سیمو کې به له اته څخه تر لسو اونیو د سمستر زده کړې په حضوري ډول پیل شي.
افغانستان کې د کرونا او با تر خپرېدو وروسته د نورو برخو ترڅنګ د لوړو زده کړو بهیر هم له خنډ سره مخ شو. د ګرځبندیز او د کرونا وایروس د لا خپرېدو مخنیوي په خاطر د لوړو زده کړو وزارت په آنلاین بڼه هیلمس غیر حضوري ښوونې سیستم له لارې د زده کړو چارې پیل کړې. خو د دې سیستم پر کیفیت محصلین او استادان دواړه نیوکې لري. د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو محصله سونیا او د کابل ښار خصوصي پوهنتون یوه بله محصله هیلۍ دوی دواړه د لوړو زده کړو وزارت لخوا آنلاین سیستم ناکامیادوي او وایي چې تر دې د هیڅ کومه ګټه ترې نه ده اخیستې. سونیا او هیلی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
وزارت خونه چې کوم ویب سایټ د زمونږ د آنلاین درسونو د خاطر جوړ شوی و هغه ویب سایټ یو څه ستونزه لري او تر اوسه پکې درسونه نه دي شر شوي او یوازې یوزرونه جوړ شوي دي. وروسته له اختر نه درسونه بیخي په ټپه درېدلي. درسونه نشته، یوازې استادان خپل درسي مواد اپلوډ کوي او نور یوازې که کله د کومو ستونزو د حل دپاره په ګروپونو کې راښکاره شي درسونه یعنی په ټپه بیخي درېدي.
په کارانتین کې په آنلاین ډول درسونه تعقیبوو خو ستونزې او اندېښنې ډېرې دي. د هغه ویب سایټ څخه په پوره ډول ګټه نشو اخیستلی ځکه انټرنیټ مو ډېر ضعیف دی. په هغه ویب سایټ کې چې زموږ درسونه دي او باید ترې ډاونلوډ سي انټرنیټ ډېر ضعیف دی او د دغه دپاره درسونه نه ډاونلوډېږي. کتابتون ته تاګ نشته، د استادانو همکاري موږ سره نشته، د درسي مواد نه لرو او پانتون هم پر خپل وخت خپل فیس غواړي.
په ورته وخت کې یو شمېر استادان هم د لوړو زده کړو په آنلاین سیستم نیوکې لري. دوی وایي چې د لوړو زده کړو وزارت باید د هیواد شرایطو ته په کتو ګرځبندیز ورځو کې د زده کړو پر مخ بیولو سیستم جوړ کړی وای. د پوهنتون استاد هدایت الله پکتین ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دا چې تر دې دمه د روان کال د پوهنتونونو زده کړې په نشت حسابې باید د لوړو زده کړو وزارت راتلونکو کې درسي ساعتونه ډېر او یا هم د ګرمسیرو او یخو سیمو رخصتي لغوه کړي.
د هبی پولی خبریالانو ټولنې د کورونا وایروس په اړه د تاجکستان پر نوې قانون اندېښنه ښکاره کړه. تاجکستان وایي هغو کسانو ته سخته سزا ورکوي چې د کورونا وایروس په اړه خبر دقیق نه وي. خو د هبی پولی خبریالانو ټولنې وایي له دې قانون څخه د بیان د ازادۍ د مخنیوي لپاره ناوړه استفاده کېدای شي. تفصیل یې اسمت سرونه وروي.
د بیپولی خبریالانو ټولنې د تاجکستان له لوري د هغه نوی قانون د لغوه کېدو غوښتنه وکړه چې که چا د کورونا یا کووید 19 غلط خبر خپور کړ نو سخت سزا به ورکول کیږي. د ټولنې چې مرکز یې په پاریس کې دی خبرداری ورکړی چې دا مقرره د سانسور او د مطبوعاتو د ازادۍ د مخنیوي سبب کېدای شي. د بیپولی خبریالانو ټولنې د ختیځ اروپا او منځنۍ آسیا د څنګه رئیس ژان کافلر په یو بیان کې ویلي لدی قانون څخه چې مبهم دی او وضاحت نه لري د معلوماتو د حق د اخیستلو لپاره ناوړه استفاده کېدای شي. آغلی کافلر وویل له نړیوال قانون سره سم له قاضي پرته هیڅ دولتي چارواکی یا اداره حق نه لري چې د رښتیا او دروغو په اړه پریکړه وکوي او د یو شخص یا یوې رسنۍ د بیان د ازادۍ مخه په دې نوم ونیسي چې ممکن خبر به ناسم یا دروغ وي. تر دې مخکې د تاجکستان پارلمان یو پریکړه تصویب کړې وه چې پر اساس یې که هر چا په بې پروايي بل کس په کورونا وایرس اخته کړی وي مجرم پیژندل کیږي. د دې لایحې پر اساس هغه کسان چې د لومړي ځل لپاره دا تیروتنه وکړي له دوو تر پنځو کلونو پورې محکومی شي. هغه کسان چې کرونا وایرس څو ځله په بې پروايي نورو ته انتقال کړی وي په لس کاله بند محکومی شي. همداراز که چا قصدن نور په کرونا وایرس اخته کړی وي لس کاله به بندی شي. د تاجکستان د پارلمان مرستیال روشن رجبزاده ازادي راډیو ته وویل د دې قانون هدف د خلکو سزا کول نه دي، بلکې هدف له کرونا وایرس څخه د خلکو ساتنه ده. د تاجکستان پارلمان هم دا راست پریکړه کړې چې هر هغه څوک چې په عامه ځایونو کې ماسک نه لري یا ټولنیز واټن نه رعایتوي د 28 امریکایي ډالرو معادل به جریمه کیږي. پارلمان دا پریکړه هم کړې که څوک د کرونا وایرس په اړه ناسم معلومات خپروي هغه به تر 112 امریکایي ډالرو پورې جریمه ورکوي. البته کوم بنسټونه چې دغسې غلط معلومات خپروي هغه به تر 11000 ډالرو پورې جریمه کیږي. په تاجکستان کې د رسمي شمیرو له مخې 4901 بیا تنه په کرونا اخته دي او 50 تنه ورڅخه مړه شوي دي.
په همدې راپور سره دا خبري مجله هم پای ته رسیږي. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو لازم دی راډیو سره اوسئ. وروستۍ خبري مجله پاتې ده. زما همکار سلطان محمد سروري وړاندې کوي. سروري خبرونه تخره خلاص.